السلام علیکم د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونې ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او همدارس په دوه منی مای کې به د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري خو لمړی په مخکې خبرونو ته د هیواد د هوا پیژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن یکشنبه د تلې په 14مه په پلازمینه کابل او په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندوز، بامیان، میدان وردګو، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د باران، تالندې او برېښنا او ورسره د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدي انصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو قضایي سیستم په تیرو 4 کلونو کې د هغو کسانو د ځپلو په وسیله بدل شوی دی چې د دوی پر سختو فرمانونو، پالیسیو او اقدامونو انتقاد کوي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د خبریالانو او د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو د خپل سرو نیونو په غیر قانوني ډول زندانونو ته د هغو د بیولو او جبري اعترافونو له لارې غواړي د هغوی اواز غلی کړي. مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. طالبانو تیره اونۍ یو ویډیو خپره کړه چې ظاهرا نوموړی پکې خپل جرم مني. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبه په ورځ وویل چې له مهدي انصاري څخه اعترافونه په زور اخیستل شوي دي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یک شنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا د بشار اسد له پرزیدلي نظام څخه د سوریې د لرې کېدو نښه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنۍ مشرتابه لپاره د ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې یوه ستره ازموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهیر کې به شاوخوا 6000 کسان په سیمه ییز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپلو سیمو په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو مرکزونه به د مازدیګر په 15 بجو وتړل شي. د ولسمشر احمد الشر له لوري د ټاکل شوی کمیسیون 1500 نوماندانو روانونه خپل نظریات او پلانونه د سیمینارونو او مناظرو په ترڅ کې وړاندې کړل. د نننیو رایو په نتیجه کې به د پارلمان له دریو څخه دوه برخې غړي غوره شي او یوه بله برخه به ولسمشر شر په خپل غوره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره په دریمه شل اووریزه سیالۍ کې مخامخ شي. د لوبه د کابل د مخام په او وجو د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه مخکنی شل اووریزه لوبې دواړه بنگلاديش ګټلې دي. افغانستان او بنگلاديش به د لوبو په دې لړۍ کې پر شل اووریزو لوبو سربیره درې یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. دا سیالۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي او د اکتوبر تر 14مه پورې دوام کوي. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام ا افغان لوبغاړي فرید بشارت خپل امریکایي سیال کریس ګوترز ته ماته ورکړه. بشارت او سیال یې بیگانه وخت په لاس ویګاس کې د ام ام ا د معتبر سازمان یو اف سی په بلنه د مبارزه قفس ته ننوتل. بشارت چې په هیڅ لوبه کې ماته نه ده خوړلې د لوبڅارانو د پریکړې له مخې د دې لوبې ګټونکی اعلان شو او په دې توګه یې خپله 14مه پرله پسې بریا هم ثبت کړه. د څارونکو په باور د غیږو نیولو او د سیال د کنټرول مهارت د فرید بشارت په بریا کې اساسي رول درلود. خبرونه مل ازادۍ رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي او ردو ته را سره وسی. و باورې چې د بشري حقوقو فعالان انټرنیټ ته د افغانانو د لاسرسي پر اهمیت ټینګار کوي.
انټرنیټ فراهم میکنه امکان لري کما حساسیت نقصو انټرنیټ اسانتیا برابروي چې موږ نه وځي د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو بلکې د مخنیوي بندولو لپاره هم کار وکړو.
د اروپا پارلمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له مصیبت ځپلو سره د مرستو په اړه بحث وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتونو پلان ته د حماس د دریس په اړه نړیوالو غبرګونونو ته کتنه وکړو، او په یو بل راپور کې د کرکټ د نړیوالو لوبو افغان لوبڅار احمد شاه پکتین در پیژنو.
د لوبڅارۍ سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه نو له هغه وخت زه له کرکټ سره وم. لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان افغانانو ته د انټرنیټي خدماتو پر اهمیت ټینګار کوي او وایي انټرنیټ د بشري حقوقو د سرغړونو په ثبتولو، د خلکو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو، د عدالت غوښتنې او د جرمونو د تکرار د مخنیوي په بهیر کې مهم رول لوبوي. دوی په دې ورستیو کې په افغانستان کې پر انټرنیټ د بندیز په غبرګون کې خبرداری ورکوي چې آنلاین فضا ته د خلکو پر لاسرسي محدودیت وضع کول د بشري حقونو سرغړونو ته لار هواروي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي پر راپور کې واوري.
د میزان په مو په افغانستان کې لا ته څلوېښت ساعتونو زیات د انټرنیټ بندېدو په غبرګون کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعین ټینګار کوي چې انټرنیټ د بشري حقونو سرغړونو په مستندولو او د وضعیت په اړه خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې مهم رول لوبوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې انټرنیټ ته لاسرسی د عدالت غوښتنې د بهیر لپاره ګټور او کولای سي د بشري حقونو د جرمونو د بیا تکرار مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د چارو څیړونکي سهار فطرت وایي چې د انټرنیټ له لاسرسي څخه د خلکو محرومول، د پټولو، د بشري حقونو پراخو سرغړونو او د خلکو د غږونو د لا ځپلو لپاره لار هواروي. د دې شنبې په ورځ د میزان په دولسم ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه
جامعه بین المللي و نهادهای حقوق بشری میتونن با اعمال فشارهای دیپلماتیک
نړیواله ټولنه د بشري حقونو بنسټونه کولای شي په دیپلماتیکو فشارونو له خپلواکو رسنیو او بنسټونو په ملاتړ او د نړیوالې حساب ورکونې لپاره د یو چوکاټ په رامنځته کولو ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان بیا په داسې کړنو لاس پورې نه کړي او د بیا تکرار په صورت کې مسؤول کسان حساب ورکوونکي وګرځوي.
د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او په دې جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر وویل چې د انټرنیټ بندول د سرغړونو پر وړاندې د خلکو مدني ټولنې سازمانونو د اصلي وسیلې بندول دي. د عدالت غوښتنې او د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو په بهیر کې د انټرنیټ د اهمیت په اړه زیاته کړه.
انترنت فراهم میکنه امکان زیرا که ما از وضعیت نقص حقوق شدی نه تنها با خبر شدیم.
انترنت در سانتیا برابر وی چه مونگ نه وضعیت بشری اقونو لوضعیت خبر شو بلکه در مخنیوی بنده ویو لپاره هم کار وکرو. هم در انگه پا حقوق ازیو که چه در مدنی طولن فعالی خون که او رونن ده در طالبان و لخوانی ولشی بی او رک شوی دی دام ده انترنت للاری مو خبر شو او خبال عدالت غوختن مو مختیوسو.
در طالبان حکومت در دوشنبه پا مخام در میزان پا وام پا طول افغانستان که در انترنت او مخبر تی شبکې پرې کړې وي او د چهار شنبه په مخام د میزان په نهه مایه بیا وصل کړي، خو تر اوسه یې د خپل دغه اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دا پریکړه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د انټرنیټ له بیا وصلولو وروسته وویل چې د خلکو ژوند ګډوډوي او د دوی حقونه نقضوي او معلوماتو ته د دوی لاسرسی بندوي، چې په خبره یې دا ډول اقدامات باید هیڅ کله پلی نه سي. په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د 24 ساعتونو بندېدو پراخې پایلې درلودې. بانکونه او سوداګریزي معاملې ځنډول سوي وې. په بندرونو کې صادرات او واردات ګډوډ شول. د تبادلې دفترونو له فعالیت ولوېدل. ټلیفوني اړیکې پرې شوې او انلاین سوداګري او د خلکو ورځنۍ چارې له جدي ستونزو سره مخ شوې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د مصیبت ځپلو د ملاتړ په اړه بحث کوي. اروپا پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د روان کال د اکتوبر میاشتې په اومه به په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر ښځو د سختو محدودیتونو په مسله بحثونه وکړي. د افغانستان په ختیځ او په ځانګړي ډول په کونړ ولایت کې د وروستۍ زلزلې له کبله پراخه ویجاړي رامنځته شوې او سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بېلابېلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزله ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په درېیمه یې خپره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په اومه نیټه به د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزله ځپلو او زیانمنو ښځو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې په دې تړاو به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ یو پریکړې لیک هم عمومي رایې اچونې ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوستي او بشري ننګونې زیاتې کړي چې د هیواد ورسره مخ دی. دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او له امله یې 2200 ډېر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو له مخې د دغه زلزلې له امله له زرو ډېر کورونه هم نړېدلي چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او اوسمهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې له امله یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تېرېدو سره ورته پام کم شوی او په خبره ده چې د ژمي څپې پیل شوي په خیمو کې ژوند سختېږي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د دایمي سرپناو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخبرېدو غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تېرو زلزلو کې زموږ کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کېږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې باید موږ ته د کورونه جوړ کړلی شي چې موږ بېرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بېلابېلې ناروغۍ هم پیدا شوي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بېلابېلو هېوادونو په همکارۍ د کونړ زیانمنو ته دایمي سرپناه جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی و او ویلي و که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسېږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځه سیاستونه د دې لامل شوي چې د څه باندې 4 کلونو په تېرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړی له اروپایي پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو دغه ډله د ښځو حقونو ورکړې ته ژمن شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اروپا پارلمان د وروستۍ اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقونه د شریعت له مخې تامین شوي. داسې مهال چې په کور دننه یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولې. که څه هم د طالبانو دغه سخت دریځ په نړیواله کچه په پراخه توګه اندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې په خپل دریز کې نرمخ نه دی راوستي بلکې لا خپل محدودیتونه یې سخت کړي. همدا تیرونی طالبانو لک تر لګه د 2 ورځو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي او چې لامل یې ټول افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنمحالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغیز پرېښود.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړیوالو ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
زموږ غاغل آزادی رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پلان ته د حماس او اسلامي جهاد ډلو د غبرګون په اړه د نړۍ هیوادونو بېلابېل دریځونه نیولې دي. ولسمشر ټرمپ تېره شپه په خپلو تازه څرګندونو کې له حماس ډلې وغوښتل چې چټک شي، کنه د ده په وینا دا فرصت به له منځه ولاړ شي. هغه پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل چې په دې چاره کې ځنډ نشي زغملی. ښاغلی ټرمپ د جمعې په ورځ ویلی و چې اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو له کبله ستایي، خو اسرائیلو پرون اعلان وکړ چې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیله من دی چې په دې هیواد کې د سکوت په نوم د دوشنبې په ورځ د پیلیدونکې رخصتۍ په ترڅ کې به ټول اسرائیلي برمته خوشي شي. نتنیاهو زیاته کړه چې د اسرائیلي مرکچیانو ته لارښوونه کړې ده چې مصر ته ولاړ شي تر څو د غزې په اړه د احتمالي معاملې تخنیکي جزئیات بشپړ کړي، خو هغه ژمنه وکړه چې حماس ډله به یا د ټرمپ د پلان په اساس له ډیپلوماتیکو لارو او یا د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بېوسلې شي. قطر چې د غزې په جګړه کې د منځګړي رول لوبولی دی، د ټرمپ پلان ته د حماس د مثبت دریځ هرکلی کړی. او د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری وویل چې دا هیواد هم په غزه کې د اوربند لپاره د ټرمپ د پلان ملاتړ کوي. د خبرو بل منځګړي مصر وویل هیله لري چې دا مثبت پرمختګ به ټول اړخونه د مسؤلیت منلو د کچې لوړولو ته متوجه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د حماس د دریځ هرکلی کوي او له ټولو اړخونو غواړي چې په غزه کې د دردونکې جګړې د پای ته رسېدو له فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر وولکر تورک وویل دی هیله من دی چې د ټرمپ پلان به له نړیوالو بشري حقونو او بشري قوانینو سره سم د دښمنیو د دایمي بندولو لپاره لاره هواره کړي. تورک وویل دا د ټولو خواوو او په کړکیچ کې د ښکېلو هیوادونو لپاره یو مهم فرصت دی چې په غزه کې د وژنو او روان کړکیچ مخه ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د نورو اروپایي مشرانو له هرکلی سره غږ غبرګ کړ. هغه پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د اسرائیلي یرغملو خوشې کول او په غزه کې اوربند نږدې شوي دي. د جرمني صدراعظم فریدریخ میرس وویل چې د ټرمپ پلان د سولې د راوستو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کوي او جرمني پوره ملاتړ کوي. د برتانیا صدراعظم کایر سټارمر د حماس دریز یو د پام وړ پرمختګ وباله او پر ټولو خواوې غږ وکړ چې د دې پلان د تطبیق لپاره بې له ځنډه اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دای باور لري چې حماس ډلې څرنګه چې په خوای هم دا کار کړی دی یو ځل بیا ثابته کړه چې د سمدسي اوربان لپاره یو فرصت برابروي، او اردن هم د حماس د دریز ستاینه وکړه. خو د لبنان حزب الله ډلې چې د حماس ملاتړ کوي ویلې دي چې د ټرمپ پلان له خطرونو ډک دی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس به هم پام وکړئ د راپورونو د برخې دوام ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې تیره ورځ خپور کړ ویلي دي د زلزلې له کبله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنځایونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمن شوي دي وایي په دې زلزلو کې زیات شمېر څاروي له منځه تللي، او کوم چې ژوندي پاتې دي هغه هم ګډ مات او ناروغه دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې له 1500 زره ډیر څاروي له روغتیايي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خای د عاید لپاره په خپلو څارویو او کرنه تکیه کوله اوس آن د خپلو ماشومانو د ورځنیو خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی دا چې ژمی مخ پر رسیدو دی، زیانمنه کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څارویو د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوي چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولی شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نشي کړی او په راتلونکي کال کې د لوږې بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 3.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو له لارې د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او دغه راز لږ تر لږه 15,600 مړه شوي څاروي په خوندي ډول له منځه وړي تر څو د اوبو د سرچینو د ککړتیا او انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزلې ځپلي وایي وروستۍ زلزلې دوی او د دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زیانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزله کې مړه شول، خو کوم چې ژوندي پاتې دي د روغتیا په اړه یې دا ډېر اندېښمن دی. د ننګرهار د درینور ولسوالۍ یو زلزله ځپلي سردار نوري هم ورته شکایت وکړو. دا اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د وترنرۍ د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي چې د وروستۍ زلزلې له امله د کونړ په درې ولسوالیو کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان، نږدې 9500 پسونه او وزې، او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او له 10000 ډېر کورنی چرګان وژل شوي. د تیر اگست میاشتې په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشوه چې پراخه ویجاړه یې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو له مخې په دې زلزله کې له 200 ډېر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستی راپور لرو. په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر یې بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو ښایي د لوبڅارانو په اړه مو ډیر څه نه وي اوریدلی. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه د شاوخوا 100 نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده.
تقریبا 100 نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې 100 مهمو لوبو له ډلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو په لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري، بیا په آسیایی جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو او ماحول هغه انوایرمنت ډیر خراب شو، نو له دې نه وروسته دا لا نوره سخته وله. خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبڅاري وکړله، خیر سره لوبه ترسره شوله.
احمد شاه پښتین وایي د ټولو لوبو د لوبڅاري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شاملې دي. د ده په خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبڅاري پر مهال داسې کومه لویه تېروتنه نه ده شوې چې له امله یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پښتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زه کرکټ سره ومه. له 2002 کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او آی سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ دپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅارۍ د لومړۍ او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پښتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضرورت دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل، چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده. د قوانین هم تقریبا 24 قانون لري او هر قانون بلیر مادی لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضرور دي. دې لپاره چې باید یو ښه لوبڅار واوسي.
دای د ټولو لوبو په ځانګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. بوتلویخ کلن احمد شاه پښتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د ځینو ستونزو له امله یې په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پښتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پایپونه راچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خو کشتر مشران پر ورسېل دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي. دا خلک ګرد ځل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي. لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریږ دی. داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په دوهمه نیمه کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د ځل احمد شیبر د خوست د پوهنتون له یو استاد سره بشپړې او په تفصیل سره خبرې کړې دي.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استادې کوي. شهاب صاحب خبرونه ته راغلې.
ډېر زیاته مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یې اوریدونکو ته سلامونه کوم. په هیله وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره پلی کوي.
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادې کوي نو ادبیات مو لوستي دي؟
بله
بله. چرته ادبیات لوستیدی؟
مننه. زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید په نوم باندې په 1903 کال کې د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی مو په 1903 کال کې فارغ شوی ما.
او بیا مو ورسره نور زدکړه چیرته کړې دي؟
زدکړه به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ته فارغ شوم نو دا غو نو ورسره دوه کاله په مختلفو ځایونو کې ومه. دا غو نو ورسره په همدې شغلات پونتون ادبیات پونځي کې د استاد صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم. ولته خپل زدکړه د ماستر برنامه کې پیل کړې. دا غي خبره ورسته بیرته چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو. په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې وکړې.
د ډاکټري تیسس مو په څه باندې لیکلې؟
ما خو د دکترا تیسس د ادبپوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د هغې د سبک پیروان او په دغې باندې مې لیکلی چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او د هغه د سبک پیروان.
دغه تیسس چاپ شوی دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغې ته چاپ شوې ده. او اوس مونږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم. نو ترتیب او دغې لږ پاتې پروفیل لیدل انشاءالله په نږدې ورځو کې به د چاپ ګاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه دی چاپ خو یوه برخه یې چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو دا خوښه وه چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه ستاسو خپله د رحمان بابا له شاعري سره مینه وه او ستاسو وړاندیز؟
مننه شیبر صاحب. دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک کوي نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کې کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره شوي، دغه کوم دي؟
ډېر زیاته مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی جوانی په کې ډیره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاسي د مذهب او عقیدې سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پوهېد، نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پاللې دی او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او درېیم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېدو، او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوا نه رنګین دي او د بل خوا نه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی، ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوا نه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان دي چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سبک پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوې او که نه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
خپل ذوق او علاقې سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطرې ووایم. زه هغه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال وم، دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دې شیانو سره نه و، چې رابطې یا تلیفون هم نه و کېښي. نو زه راغلم سفتنام وکړو، سفتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم. چې بېرته راغلم زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سره دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مضامین به سړي ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړو زده کړو نه دا تیر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخشي. شهاب صاحب یو خوب سیستم داسې همداسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپله برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یار داسې زما مخې ته څندې راغلي، ځکه چې دا خو هغه زده کړو مرحله ای، او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر زمونږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا دې په تدریس کې دغسې دغه رانه شي. ولې نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر تحقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دا نیوکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډېره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملي توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي مندا کې هغه چاپېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریکي نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته که چېرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو له نقده اکثر لیکوال وایي چې ډېر څه زده کړي دي. تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او هغه خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډو کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمونږ دا کار کړی هم دی زمونږ د علوم اکاډمۍ نه چې یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړي د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړه او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نور استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خو هم ښه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پوهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا په هغه وخت کې سه استاد حبیبي په هغه وخت کې سه استاد رشتین په هغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پوهنځي کې درس ورکاو دغه دوري محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانی لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي او ډیر څه محصلین له کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغسې لیکوال د خپلو بحثونو ته که دروغ غواړي بهتره به نه وي؟
ډیره به بهتره وي. او دا کار داسته خبرو نه ما دا فکر واخیستلو مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمي یا ځین نور داسې استادان مونږ دغسې بحثونو ته راغوښتي دي، او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډېرو غونډو کې برخه اخلي، او دا کار خو یعنی ډېر یو مفید او ګټور کار دی، هم د محصلینو لپاره او هم د استادانو لپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشرانو تر مخه خو ډېرې خبرې تېرې شوي دي، نو یعنی ډېر ګټور بولم.
یو خو د استادانو په سطح خبره شو، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي، حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې
ډېر راته ښه ښکارېږي، او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څه خلته فکر دی، او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زاید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زاید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی، او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو، نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپله تدریس کوم زما چې آثار او کتابونه چاپ شوي دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه بومیم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هېواد په مختلفو پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې مې حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هېواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې په مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی، نو حق ولیت مې دا د ماسترۍ دغې ته وکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی، او دغسې مې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې وي، هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي، نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم نو په دغه برخه کې نه. تر اوسه معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونه او بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي، نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ول نه تدریس هم کړی، که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه زه داسې ډېر نوتن ورته نه کړي چې سړی په هغه کې مخکې لاړ شي یا آثار او کتابونه ولیکي.
د پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځیو ځینو محصلینو تیسیسونه مالیدلی دي، دوی ډېر کلي موضوعات را اخلي، بیا سه کله خبري ور سره کوم مثلا ما سه خبري ور سره کړی دي دوی بیا وایي سه د استاد د لاشونه په اساس دا کار کوم په دغه تیسس کې فکر نه کوي سه یو څل د کلیتوبه باید محصلین راووسی مشخص شي باندې لیکل وکي مثلا کچرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي دی به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو په دې کال وفات شو او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راواخلي فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفاني ولیکي او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي فکر نه کوي چې محصلین باید آزاد پریښودل شي
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله په غونډه کې زمونږ د محصلینو د مونوګرافونو موضوعات هم وو په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب نو بیا مونږ سره کېناستو د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره مثال رحمان بابا لیکي په رحمان بابا باندې خبرې کوي ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان یا د رحمان بابا مذهب او عقیده یا د رحمان بابا په کلام کې رواني یا د رحمان بابا په کلام کې داسې یعنی داسې یو یو برخه نو دا د اختیار د دود را پد شوی دی او ځینې موضوعات مونږ ته به مونږ داسې راکول شوي او مونږ به مرکوي اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي او محصلین سره تر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خواو په مختلف برخو باندې کار وکړي نو دا کار اوس کېدونکی دی او داسې لاره ده ښیي دا تر خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنی دي چې د خپلو محصلینو سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري شمیرې څو ته رسي
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اوه دېرش تنه خدای مې دغه نه کې اوه دېرش تنه دي بلې
دا اوه دېرش تنه که چېرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي نو اوه دېرش کتابه بلرو یا اوه دېرش رسالې بلرو کال ته کنه همداسې ده ډېره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په دې خپرونه کې مو برخه سره واخیسته
الله تاسو خلې خوشاله اوسئ زه ډېر خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ
درد زړه چاودنې تمې وګورا زاردشم لمنه تم وګورا کلمې مازه کلزړ سکندی بيد فکر غنه تم وګورا لا سکل جوړا ترګ چرګا چرګا وی ویل چسنه تم وګورا ستور ستور کیږي خالن راضی وی د خیال مرمنه تم وګورا نلګ وی خلا دانګو پور تندې قبر جنې او تم یو ګورا طاقت یم زل صدا چنار قامت سیالل خونه تم یو ګورا
سر سر پہ
سر سرپ بیا سرپ بیا سرپ بیا میرے بخار کی بھی ارزان استر گے میرے بخار کی بھی ارزان استر گے گل چکے گل چکے اوران استر گے اوران استر گے اوران استر گے سما نسبت کبھی گلا کان استر گے سما نسبت کبھی گلا کان استر گے لا 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 لا